السلام علیکم دا زاد رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې نن سه شنبه د زمری نه هوښته منیټه د 2019 میلادي کال د اگست له شلمې نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي په کابل ولایت کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شدو تلفات هم زیات سوي دي د یوې میاشتې په اوږدو کې د حملو قربانیانو ته کتنه کوو راپور وایي په ننګرهار کې د وروستیو 1614 په نتیجه کې 132 کسان ټپیان سوي دي د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وایي د کشمیر پر حالاتو یې د پاکستان او هند له صدراعظمانو سره خبرې کړي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې پروسه کې مرسته وکړي عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر منتیتسکي سره کتلي دي عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي موږ پر سوله او روانو انتخاباتو خبرې وکړې او ما له روسیې د افغانستان له سولې او ثباته د کلک ملاتړ غوښتنه وکړه عبدالله عبدالله همدارس په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره د کتنې خبر خپور کړی دی هغه پر ټویټر لیکلي چې له جنرال میلر سره هم پر وروستیو امنیتي پرمختګونو د افغانستان د سولې پر بهیر او د انتخاباتو پر امنیت غږېدلی دی د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر ښوونځي حمله وغندله د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نصحت نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په شکردره کې ناڅرګندو کسانو د نجونو یوه ښوونځي ته اور اچولی او له امله یې 120 زده کوونکي بې برخلیکه سوي دي نصحت ویل د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې د ښوونځي ته چا اور اچولی څېړنې کوي
مکتب مو
مکتب دخترانه
هست لیسې نسوان هست 700 شاګرد
داشتیم اصلا حواله دا وایي داس موږ د انجنونو له سواله لومړی تر 12 ټولګي پورې زده کوونکي ورتلای سوای وسو زده کوونکي مدرلو دي او متاسفانه نن هغوی ښوونځي ته نه دي تللي د شکرداري ولسوال شاه محمد ابراهيم خيل ازادي راډیو ته ویلي چې د نسواني بویزارې ناصري ښوونځي ته وسلوالو طالبانو ورچولې خو نوریه نصحت ویل چې افغانستان امنیتي ځواکونه په دې اړه چې ښوونځي ته چا ورچولې څېړنې کوي وسلوالو طالبانو نن رد کړ چې په شکرداره کې ښوونځي سوځولې دي په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو خلکو ته خبرداري ورکړي چې پر روانو ټاکنو کې د ګډون نه کوي په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مشر عبدل قاهر وهاب صافي ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ته داسي خبرداري ورکړي او بل ګډون یې منې کړي خو د هغوی تهدید ځایونه نیو د ازادي راډیو د خبريال په وینا وسلوالو طالبانو په پروان کې شبنامې اچولې او خبرداري خلکو ته ورکړي چې پر انتخاباتي مرکزونو حمله وسی سند جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښ پښمدي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د کشمیر پر حالاتو د پاکستان او هند له مشرانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي ترامپ پر ټویټر لیکلي مال خپل شو ملګرو صدر اعظم نریندر مودی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د تجارت ستراتیژیک شراکت او تر هر څه مهم پر دې چې هند او پاکستان په کشمیر کې د کلکېچ ته کومول لپاره کار وکړي خبري وکړي ډونالد ترامپ په کشمیر کې وضعیت سخت پیچلې بللې خو ویلي دي چې شمه محاوره کړې ده روسیه د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې تلمړی ځل لپاره د ځمکني کروز میزایل لازمویلو سره په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی د امریکا متحدو ایالاتو د اگست په دوهمه رسمن له روسیه سره د ځمکنیو کروز او بلستیک میزایلو د کنټرول له تړونه چې په 1900 میلادي کال کې شوی وو د وټولو اعلان وکړ د روسیه خبری اژانس اترتاس د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګی ریابکوف په حواله ویلي چې په کالیفورنیا کې د ځمکني کروز میزایل آزموینه د پښیمانۍ وړ کار دی ریابکوف ویلي واضح ده چې امریکا د پوځي کړکېچ د زیاتولو پر خوا اقدام کړی خو موږ به عکس العمل څرګند نه کړو امریکا او روسیه د سړې جګړې په کلونو کې تړون کړی و چې د 1500 او 1500 کیلومتره واټن وشتونکي ځمکني کروز او بلستیک میزایل به چې سخت تخریب رسوي نه استعمالوي. خو په دې تړون کې له سمندر او هوا څخه د منځني واټن شتون کو میزایلو پر وشتلو بندیز نه لګول شوی. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل چې د سان نیکولاس په ټاپو کې یو کروز میزایل ازمویلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د فبروري په میاشت کې ویلي و چې روسیې له ډیرو کلونو راهیسې موږ په مقرر ډول پر دې تړون تیری کړی او له دې امله غواړي چې له تړونه ووځي. او د قرغزستان د پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د قسمی توقیف موده د اکتوبر تر شپږشتمې تمدید شوه. د بشکک یوې محکمې نن د څارنوالانو غوښتنه ومنله او د اتمبایف د توقیف موده یې چې باید د اګست په شپږشتمه پای ته رسېدلې وای زیاته کړه. د اتمبایف وکیل زمیر جوشیف ویلي چې د محکمې د پریکړې پر ضد به اعتراض وکړي. اتمبایف د قرغزستان د کورنیو چارو وزارت د پښتنو لپاره ورغوښتی و خو هغه مقاومت کاوه او د کورنیو چارو وزارت ته نه حاضرېده. الماس اتمبایف د اگست په اتمه نیټه تر دو ورځو خونړیو نښتو وروسته پولیسو ته تسلیم سو. د قرغزستان چارواکو په ابتدا کې ویلي وو چې اتمبایف له 2018 تر 2018 میلادي کاله په 15 ورځو کې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړې او له دې عمله په 15 جنایي سرغړونو تورن دی.
تاسې د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په کابل ولایتونو کې په بیلابیلو حملو کې د کوچنیانو او شذو تلفات هم زیات شوی دي.
په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې لبد مرغه شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوی دي.
په ننګرهار کې د دوو وروستیو پیښو د په ننګرهار کې د وروستیو پیښو د ټپیانو او په ښار کې وضعیت اوس څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
ننګرهار کې موږ روښتون ته یو څلور درویش ټپیان راوړل شوی دي.
د کندوز یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې د برق د بیلونو پیسې ورڅخه طالبان ټولوي.
طالبان وایي چې بیل د برق مونږ ته راکړي د مونږ حق کیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومېډي پروګرام د ګوډي اچار خپريږي. د دوغه او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سر اوسي. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان پلازمینه په پلازمینه کابل کې د تیری وی میاشتې په وژدو کې ورستوي خنړیو بریدونو د غنو شذو او کوچنیانو ژوند اخیستی. د دغه واد د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سې شنبه په ورځ چې نن د ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې په تیری وی میاشت کې شپږ شذ او 15 کوچنیانو وژل شوی دي. د وژل شویو کوچنیانو او شذو کورنۍ بیا وایي چې له ژوند څخه ناهیلي شوی او د پل راتلونکو په اړه هیڅ ډول ډاډ نه لري. زموږ همکاره فیروزه عزیزی په کابل کې د غیسمې تورغلې چې هلته 14 پکښ سوي او دا پیښه رامسته سوي او د دغه ځای د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې کړي. راپور اورو.
د کابل دوغ آباد هغې سیمې ته راغلی یم چې په یوه کوڅه کې شاوخوا 12 کورنۍ اوسیږي او په هر کور کې له دریو زیات کسان وژل شوي. دا مرګ ژوبله د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې وروستۍ پیښې اړولې ده. شپږ څلوېښت کلنه کریمه د هغه ماشوم مور ده چې رامین نومېده او د کابل ښار د یکشنبې د ورځې د ودونو په یوه هوټل کې په 14 کې ووژل شو. کریمه وایي زوی یې 12 کلن و او واده ته د خوښیو لپاره تللي خو هلته یې د کورنۍ غړي او خپلوان ووژل شول.
موږ واده ته د څو شیبو خوښیو لپاره تللي وو، د دې لپاره نه چې زوی مې قرباني کړه. هر هغه چا چې زما زوی یې وژلی له خدایه غواړم چې زامن او کورنۍ یې ووژل شي، کور یې وران شي، خدای دې تباه کړي.
درامین شپږ ویشت کلن ورور حسیب الله چې له هېواده بهر ژوند کوي او د جنازې په ورځ د خپل ورور لیدو ته افغانستان ته راستون شوی وایي د کورنۍ د نورو غړو د برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دی.
بسیار وقت است که امنیت
ډیر وخت کیږي چې زموږ په هیواد کې امن نسته. خلک به حکومت نه بیلابیل غوښتنې لري، خو زه فکر نه کوم چې زموږ حکومت او اړوند امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت وړتیا ولري یا هم خلکو ته د دومره صادق وي د خلکو د ژوند په فکر کې وي. زموږ مشران او مسؤولین یوازې د خپلو جیبونو او شهرت په فکر کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه میاشت کې په کابل کې څلور خونړۍ پیښې شوي دي. د دغه ښار د شهر دوبی په نوم د ودونو په تالار چاودنه کې 36 کسان ووژل شول او 122 کسان ټپیان شول. تر هغې وړاندې د همدې ښار په لویدیځ کې پر شپږم امنیتي حوزې موټر بم برید له امله 14 کسان ووژل شول او 143 کسان ټپیان شول. د همدې میاشتې په لړ کې د خورشید په نوم د یو خصوصي تلویزیون په موټر چاودنه کې 2 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. همدارنګه د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند محمد اشرف غنی مرستیال او د زرغون بهیر مشر امرالله صالح پر دفتر برید کې بیا 40 کسان ووژل شول او 50 نور کسان ټپیان شول، چې د ټولو پیښو ډیری قربانیان ملکیان وو. د دغو بریدونو پرې داعش، طالب وسله والو او د ځینو هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دي اخیستي. له دې سره د بشري حقونو کمیسیون بیا اندېښنه ښیي چې په تېره یوه میاشت کې د کابل په کچه له 40 زیات ماشومان او ښځې وژل شوي دي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د راپورونو له مخې د روان کال د زمري په میاشت کې په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې له بده مرغه شپږ ښځینه او 15 ماشومان وژل شوي دي. همدارنګه 42 ښځینه او 48 ماشومان زخمیان دي.
ښاغلي مشکور په ټوله کې د یوې میاشتې په لړ کې د ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د جګړې له ښکېلو غاړو یې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خو هغه کورنیو چې د کابل په وروستیو خونړیو پیښو کې خپل او خپلوان وژل شوي ټینګار کوي چې د جګړې خواوې دي د جګړې قوانین مراعت کړي او له دولت او اړوند امنیتي بنسټونو د امنیت د ټینګښت او د خلکو د ژوند د خوندیتوب د پاملرنې غوښتنه کوي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې په کابل کې په وروستۍ پیښه کې زموږ همکاره فیروزه عزیزي د هغو خلکو کورونو ته ورغلې وه چې خپلوان یې په کابل کې په وروستۍ پیښه کې وژل شوي وو. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي د جنګ جګړو له امله په وروستیو کې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې کچه لوړه سوې ده. د دغه سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو او کوچنیانو د مرګ ژوبلې لوړې کچې اندېښمن کړي دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي لالګل لال سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه معلومات راکړي.
یقینا اندېښنې خو نه یوازې زموږ بلکې د هر افغان او د هر انسان لپاره ولیدي، او په دې وروستیو کلونو کې چې څومره ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده په دې کې ډېرې ښځو ماشومان صدمه لیدلې ده. دا که زخمن شوي دي او که خپل ژوند یې د لاسه ورکړی دی. په جنګونو کې هرګز د ملکیانو مرګ ژوبله قوانینو ته د قبول وړ نه ده. دا ځکه چې د جنگ نړیوال اصول، د جنگ نړیوال قوانین، اسلامي قوانین هیڅکله د دې اجازه جنګیالیانو ته نه ورکوي چې هغې د ملکي خلکو نه ژوند واخلي. په دې تعصب سره چې په افغانستان کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله یا جنگی جرمونه دا بیخي د ورځې یو معمول جوړ شوی دی، او علت هم همدغه ده چې د یوه جنایتکار نه یا د یوې پیښې د عمل نه پوښتنه نه ده شوې او د عمل په جزا باندې نه دی رسېدلی. نو ځکه هر یو جنګیالی چې دی هغه خلاص مټ باندې د ملکي مرګ ژوبلې مرتکب کیږي. یو وخت
لال سه پټوله کې د ملکیانو مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو مرګ ژوبله لکه څنګه چې تاسو ویل په روسي کلونو کې زیاته شوې ده. دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل یو مهم لامل ما مخکې ویل چې د پیښو عاملینو په اړوند باندې څېړنه او تحقیق او نیونه او د عمل په جزا رسونه دا نشته دی. هغه جنګیالي چې هغه په دکر جنگ په کرخو کې جنګیږي هغه جنگ نه کوي، هغه یوازې انسان وژنه کوي. او د دې په څنګ کې هغه ځکه هغه د نړیوال قوانینو نه د نورو قوانینو نه پوهاوی نه لري، نو په دې خطر باندې هغه هم په دې باندې احتیاط نه کوي چې ملکی خلکو جون منګ تاسوونه مهم ده. او د بل خوانه استخباراتي جګړه د افغانستان کې اکثریت داسې پیخي کیږي چې پاره کې هغه ته د ملکانو جون هیڅ مهم نه ده. نور ډیر لاملونه دي چې د دې په څنګه چې هغه د دې سبب ګرځېدلی چې ملکی مرګ جوړلا او رستر بلې دیتی.
لال صاحب د بشر د حقوقو دی فعال پتوګه د وی مسولی ادارې د مسول پتوګه مستاسي غوښتنه د جګړې د خکیلو اړخونو نسد په ځنګړي ډول د ملکیانو د مرجوبې د مخنیوي او په خاص ډول باندې د خزو د ماشومان او د مرجوبې د مخنیوي پاړه
ګوره موږ همیشه وخت غوښتنه کړې دي مخ په مخ باندې کړې ستاسو د رسنوي د لارم کړې دي غندنیم کړي محکوم کولم کړي دي خو په دې باندې خبره نه کیږي. من د جنایي جرمونو د نړیواله محکمې نه غوښتنه کوم چې هغه په دې اړوند باندې لاس په کار شي خپل سرنولۍ ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې عملاً کار شروع کړي او د ملکی مرګ ژوبل د عاملینو نه پوښتنه وکړي او د عمل په جزا باندې ورسي.
تاسې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د رئیس لال ګل لال خبري واورید چې په دې اړه خپل څرګندونې را سره شریکولې چې په دې ورستوي کې په کابل او نور ولایتونو کې د په ورستوي حمله کې د شوزو او کوچنیانو تلفات زیات شوی دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري اوس همور د جلال آباد ته په جلال آباد شار کې راپور وايي چې په څوارلو سو چې اوس راپور وايي شپاره صبح می چاودنو کې د ټپیانو شمیر یو سلو درويش تر رسیدلې دی. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري نور حال راکوي.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیان مبارزه تل ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد خار خوګیانو او بټیکوټ ولسوالیو کې د شپاړه سو چودنو لامل شپږ ویتنه ټپین شوی دی.
ټول ټولې شپاړه چودنې شوی دي او د غې د جملې نه چې یو د خوګیانو ولسوالۍ مربوطاتو چمتلی سیمه کې شوی یو په بټیکوټ کې شوی دی. په بټیکوټ ساحه نه یو ل زخمیان لرو د خوګیانو نه پنځه لرو ټول ټال شپږ ویا زخمیان لرو او درې هلک مینونه خلاص شوی دي.
ابيګا چې پرګرام ختم شو اغینه روستم څو
چودنه باقي باقي چودنه شو باغ مرشید کی تلفات نه لری.
که څه هم چې مبارز اتل د کومي ځانګړي وسلوال ډلې نوم وانه خست خو وای چې دا کار د دولت وسلوال مخالفینو کړي او یوازینې مقصد د دغه ملي ورځي د لمانځلو مراسمو ګډوډول او خلک ویرولو. خو د ننګرهار د حوزوی روختون ویان ګلزاده سنگر بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د تیرې ورځې چاودنو نه یو سلو درویشتنه ټپین راوړل شوی دی چې ډیر شي ماشومان دي.
پرونی چاودون نه چې په جلال آباد ښار کې تر سره شوی دی ننګرهار سیمه د روختون ته یو سلو درویش ټپین راوړل شوی دی چې په دې کې د تلورو تنو وضعیت خنو هغه کابل ته ریفر شوی دی او د پاتې نورو دلته په روختون کې تداوی شوی دی. ټپیانو کې ډیر ماشومان دي.
تر اوسه کوم وسلوالې ډلې د یادو شپاړه سو چودنو مسولیت په غاړه نه دی اخیستې. په ننګرهار کې شپاړه چودنې په داسې حال کې تر سره کیږي چې په گاوند لغمان کې هم د هوان یو ګولې په یو کور لګیدلې او په کې شپک تنه ټپین شوې دي. خو په کونړ او نورستان کې بیا د استقلال د سلمي کلیزي د پوره کېدو مراسم د امن په فضا کې تر سره شوي او کومه بده پیښه پکې نه ده رامنځته شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیس مرشغله ازادي راډیو اوري. د اورزګان د لوړو زده کړو موسسې محصلین وایي په پوهنتون کې ورڅخه په جبري توګه پیسې اخیستل کیږي. د دې ولایت د لوړو زده کړو موسسې یو شمیر محصلینو چې نه یې غوښتل نمونه او ژغونه یې خپاره سي ازادي راډیو ته وویل چې دوی پیسې په یو نوم او بل نوم د پوهنتون استادان ورڅخه اخلي. دوی وایي د یادو پیسو ورکولو توان نه لري او زیات شمیر محصلین اوس مجبور دي چې پوهنتون پرېږدي. په دې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت د لوړز د کړو موسی یا پونتون ماسلی ندا کوي چې په پونتون کې د استادانو لخوا ورڅخه په جبري توګه پیسې اخیستل کیږي. د دغه پونتون یو شمیر محصلین په دې خاطر چې د استادان او د پونتون د ادارې لخوا ورته ستونزې جوړې نسي، نه یې غوښتل چې نومونه او ږغونه یې ناشر سي. ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په روان کال کې د پونتون د استادان لخوا په جبري توګه د پونتون لپاره کتابتون پرې جوړ سوی، د درسي اتاقونو لپاره پردې پرې رانیول سوي، او استادانو د ځانونو لپاره میزونه پرې جوړ کړي دي. دوی وایي دا یوازې هغه پیسې دي چې په پونتون کې کار پرې سوی، خو وایي له دې نورې هم زیاتې هره ورځ په یوه نوم او بل نوم ورڅخه اخیستل کېږي، چې زیات استادان خپل شخصي جیبونو ته اچوي. یادو محصلینو دغه راز ازادي راډیو ته وویل که چیرې پیسې ورنه کړي نو د استادانو لخوا په ازموینه کې د دوی تر سوي لوړ سوالونه راوستل کېږي، او یا هم د بد اخلاقه په نوم نمرې ترې ګرځول کېږي. د پونتون دغه محصلین زیاتوي اوس زیات شمیر هغه محصلین چې اقتصادي وضعیې ضعیفه وي، د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې مطالعه وکړي په ښار کې روزانه کوي، او وروسته هغه پیسې استادانو ته ورکوي. له دې سره د دغه پونتون یو بل پخوانی محصل او مدني فعال جاوید خپلواک هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه څه د دوی په دوره کې شتون درلودي، او دوی په یو ځل 3,10,000 افغانۍ ورته راټولې کړې، خو وایي دوی ته یې بیا په اړه رپورټ نه دی ورکول سوی چې یادې پیسې پر څه مصرف سوې. اولین
ځل چې موږ فارغېدل دلته د لسانس په کچه 3,10,000 موږ د سوال توګه د قومي مشرانو د ارزګان د جرانو څخه راټولې کړې او استادانو ته مو وسپارلې. هغه متاسفانه تر ننه موږ نه پوهېږو چې دغه 3,10,000 دوی په کوم شیانو مصرف کړې. ورځ مو دغه کړله، هغه ورځ مو اول منزله، په هغه ورځ مو کالي په کمپاسه کرایه کړه. همه د پیسو ټولې چارې استادانو په لاس کې وخت دی، ان دا چې موږ ته پر سټیج باندې وخت هم رانه کړي، د اوبو مایع به مو رانیوي، ټانکۍ به مو رانیول، ځینې نور شیان. نو شاید دوام
ولري چې دوی په خپل ځای نه لري. په ورته وخت کې بیا د ارزګان ولایت د لوړ زده کړو موسسې یا پونتون ویان وحید الله فیضی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو محصلینو دغه خبرې رد کړې. نوموړي وایي دا خبرې هغه محصلینو کړې چې کمې نمرې ترلاسه کړې وي، او یا هم له دوی سره شخصي ستونزه لري.
موږ کاملا دا شی ټولو ډپارټمنټونو ته مکتوب استولی دي، په هغه کې دا جدن د دې ټول شیانو څخه چې د پونتون اړوند کېږي، د دولت بودیجه اړوند کېږي، دا شاګرد کتن مند شي. یو فیصله د یوې روپۍ شی هم څوک نس کولی چې شاګرد ته مجبور کړي. او دا ادارې چې دي دا تاسو ته معلومیږي چې عموما هغه کسان لکه مخکې چې مې درته وویل، هغه کسان کوي چې یو ستونزه خپله شخصي ولري، مثلا یا استعداد نه لري، یا دته غواړي یو ډول د یو تعلیمي یو علمي نهاد نوم بد کړي.
د ارزګان د ولایتي شورا مسولین که څه هم دا موضوع نه تاییدوي، خو په دې اړه سخت اندېښنه ښیي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمي له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې یاده موضوع وڅېړي، او هغه کسان چې له محصلینو پیسې اخلي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دې ورسره وکړي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری په کندوز کې د برښنا د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له دوو کلونو راهیسې وسلوال طالبان د خپل کنټرول لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي. د سیمې خلک وایي چې وسلوال مخالفان د برښنا د بیلونو ټولولو له لارې ډیر عواید ترلاسه کوي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې وسلوال طالبان له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي. په کندوز کې د برښنا حوزوي ریاست چارواکي وایي چې وسلوال طالبان تر خپل واک لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برښنا د لګښت پیسې ټولوي، خو دوی ته یې نه ورکوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
طالبان وایي چې بل د برخ مونږ ته راکوي، د مونږ حق کېږي، نو هغه تا ته نهایت چې ډېر وګوري، دغه یو ورځ دوه ورځې، نو د هغه نه زیات نه ګوري او نوم رد کوي. نو وایي چې له هر جه نه کېږي مونږ ته پیسې راکوي، نو دولت هم دغه طالبان ته ورپریښي ده، باید دولت اقدام وکړي.
د سیمې خلک وایي چې وسلوال طالبان د برښنا د لګښت ټولولو له لارې ډېر عواید ترلاسه کوي او خپل امکانات پرې برابروي. د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عالمدین په دې اړه وویل،
برق بل طالبان غونډۍ وخت هم ډېر کم مونږ ته راکوي چې په لنډ وخت کې باید برق بل تحویل کړو. پخوا چې خو دولت دوه میاشتې وخت دې ته تعین کړی و، مونږ کولی شو چې په ټاکلي وخت سره دا خپل برق بل تحویل کړو. له بده مرغه داسې یو زور زیاتي ده، مونږ پیسې مجبوره شو ته تحویل کړو او خپل ځان ته نه خلاص کړو.
بلخوا د کندز ولایتي شورا هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د سیمه ییزې ادارې د بې پروایۍ له کبله طالبان له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي، ځکه سیمه ییزه اداره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته هیڅ پاملرنه نه لري. د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
از برق ما باج میگیره، حتی از شرکت ها باج میگیره، از مؤسساتی که یا از دفترها و شرکت
های طالبان برخنه چخه باج اخلی، لشرکتون چخه باج اخلی او دغر از حق موسیه و دفترون چی دلده کار کوی لحقوی چخه پیسی اخلی داده دیخ کارندوی نکوی چه د کندوز سیمیز حکومت تر سنگ طالبانو هم خپل موازی حکومت جوړ کړی دی. د کندوز د برېښنا حوزوي ریاست د چارواکو په وینا چې دغه اداره د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 14,000 مشتریان لري، خو د برېښنا د لګښت پیسې ورڅخه وسلوال طالبان ټولوي. د کندوز برېښنا حوزوي ریاست تجارتي مرستیال جاوید خوجه سنایی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
14,000 آمار دقیق است و همچنان فعلا روز به روز
زموږ 14,000 مشتریان د طالبانو تر واک لاندې دي او دغه شمیر د زیاتوالي په حال کې ده، او هلته نوي میټرونه هم ویشل کیږي او خپله طالبان د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي او موږ ته یې نه راکوي. په ورته وخت کې د کندز د والي ویان عصمتالله مرادي بیا وایي چې سیمه ییزه اداره هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوي چې له عامو خلکو او دغه راز له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه باج واخلي.
برېښنا بل نه رانیولې ده، ټول ګټې پروژې پورې چې د خلکو دپاره پلي کېږي، یوه افغانۍ هم باید وسلوال مخالفینو ته یا هم زور واکړي ده، یا هم هغه کسان چې د باج اخیستو په بهانه باندې د حق غوښتنه کوي اجازه نه ورکوي، ولو که پروژه هم سقوط هم شي د باج اخیستو په برخه کې ولایت رهبري په ټول توان سره د دې سره مخالفت کوي. څوک حق نه لري چې د خلکو له عامه شتمنیو څخه باج واخلي.
خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي، ځکه په خپلو سیمو کې د برېښنا د پایو ساتنه هم کوي. کندوز ته له تیرو 13 کلونو را په دې خوا له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا راغځېدلې ده، او بیا له دې ولایت څخه تخار، بغلان او کابل ته هم برېښنا غځول شوې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم اسد الله په خبرې کوم د لوګر نه. دغه پاکستان چې کوم دوه مخه سیاست په مخ وړي، دا ګور افغانستان ته د منلو وړ نه ده. طالبان باید په دې پوه شي چې دغه دوه مخه سیاست په موږ باندې چلوي. یوې خوا نه حمایه کوي، دې خوا یې رالیږي، بلې خوا یې هملته په مدرسو کې وزني. طالبان ورونو پوه شي، په دې باندې ځان پوه کوي، د پاکستان نه لاس واخلي، راشي د افغان ملت سره کښېنه، سوله وکوي، وروري ورسره وکوي، راشي دا ملت نور مه ځوروي، ځان هم مه ځوروي، دواړه طرفه افغان مري، پاکستان د نفر استفاده کوي. ما هدف پیغام ده طالبان ورونو ته چې راشي سولې ته کښېنه. شورا کې ملا ایبت الله خون ورور وځلی او دې خوا یې دلته رالیږي افغانستان ته، هلته په هغه کښې وځي مدرسو کښې. السلام علیکم ازادي ډونه جهان منم.
آزاد د کندهار سر خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته راغلی چې په کندهار کښې بیا هم دغه کمپیوټري تذکرې بایومیټرک تذکرې دي، ژر تر ژره شروع شي، لکه په نورو ولایتونو او مرکز شروع دي، باید په کندهار کښې هم شروع شي او د هر ولایت په کندهار کښې په ښار ډېر زیات دي، په ډېرو دولتي شعبو کښې او په معارف کښې، په دولتي کورنۍ چارو وزارت کښې بېخي زیات وجود لري. باید دغه تذکرې ژر تر ژره بایومیټرک په کندهار کښې شروع شي او لږ هم خوشحاله کېږي، او زموږ په کندهار کښې به د فساد مخنیوی ډېر ونیول شي.
زما پیغام دا ده چې ټول افغانان دې په یو لاس شي، په یو اتفاق اتحاد دې شي. طالبان په هېڅ وخت کښې سوله نه غواړي، او که یې سوله غوښتلې نه به یې وروسته منډې وهلی او نه به یې قطر ته منډې وهلی. دا هېڅ وخت ما په فکر سره سولې ته هېڅ ژمن نه دي، او 40 میلیونه افغانان ورته کافر ښکاري. او که دا چېرته په خپله مسلمانان وایي، دغه یو څو دانې د ګوته په شمار طالبان، نو بیا به یې افغانانو ته احترام درلودلی. د دومره بېچاره خلک زخمیان کېږي، شهیدان کېږي، د دې خلکو اصلي قاتلین مجرمین دغه خلک دي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم له غو پیغامونو څخه چې تاسو ازادي رادیو ترلیږلي فضل کریم درویش له پکتیا ډنډ پټان څخه لیکلي ک یو خواته د افغانانو سولې ته زیاتې هلي پیدا سوي بل نور ته ډیر افغانان د سولې پارمان کې وجل سول او لا هم وجل کیږي. شاغلی جعفری لیکلي دي چې هغه افغانان چې په پېښور کې د پاکستان حکومت نیولې دا اقدام یې غندو. عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي چې که دواړه لورې سولې ته ژمن وي نو اورباندې وکړي د افغانانو له تود هرکلي سره به مخامخ سي. محمد قاسم ځواک له هلمند څخه لیکلي تر څو چې حکومت د طالبانو جنګي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي ځکه طالبان له بل ادرس څخه د سولې خبرې کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي په پېښور کې هغه افغانان باید ژر خوشې سي چې پولیسو نیولې دي. او زبیر نوری له نورستان ولایت څخه لیکلي موږ اول انتخابات غواړو د لیکلي چې طالبان سوله نه غواړي طالبان د پاکستان په خپل کار کوي. دا د دوی خپل شخصي نظر دی. دا هم هغه پیغامونه و چې تاسو ازادي رادیو ته رالیږلي وو. څلور نیمې بجې سوې. اوس هم له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له روسیې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د افغانستان لپاره د روسیې د فدراسیون له سفیر الکساندر متیتسکي سره پر سوله او راروانو انتخاباتو خبرې کړې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په شکردره کې د نجونو پر یوه ښوونځي حمله وغندله. د پوهنې وزارت ویاندي نوریه نصحت نن ازادي راډیو ته وویل چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو په شکردره کې د نجونو یوه لیسه سوځولې ده او له امله یې اووه سوه زده کوونکي بې برخلیکه پاتې سوي دي. د روسیې حکومت د امریکا پر متحدو ایالاتو تور پورې کړی چې د لومړي ځل لپاره یې د ځمکني کروز مزایل له ازمویلو سره په سیمه کې کړکیت زیات کړی. د امریکا متحدو ایالاتو د اګست په دوهمه رسمن له روسیې سره د ځمکنیو کروز او بلستیک مزایلو د کنټرول له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک کړی و د وتلو اعلان وکړ. او د قرغزستان د قرغزستان د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف د قسمي توقیف موده د اکتوبر تر 16 تمدید شو. دغه موده باید د اګست په 16 پای ته رسېدلې وای خو څارنوالانو یې د تمدید غوښتنه کړې وه.
تاسو ازادي راډیو اورئ. اوس هم سپورتي خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کل شوی د افغانستان د فوټبال غوره لیګ تم پړاو سیالی نن مخام د طوفان هریرود او سیمرغ البرز لوبډلو ترمنځ په سیالی سره پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس محمد یوسف کارګر د دغه سیالیو د پرانستې مراسمو ته ویلي چې دغه سیالی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلو ته د غوره سیرو د موندلو لپاره زیات مهم دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو اته لوبډلې په دوه ګروپونو الف او ب ویشل شوي چې په الف ګروپ کې طوفان هریرود، میوند اتلان، موج های امو او سیمرغ البرز او په بی گروپ کې د سپینغر بازان، د بسین سپې، شاهین اسمایی او د عقابان هندوکش لوبډلې ځای لري. د دغو سیالیو د اووم پړاو اتلولې د طوفان هریرود لوبډلې د شاهین اسمایی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ غوروي کمیټې د بنګلادیش پر وړاندې د ټیسټ لوبې او د درې اړخیزه شل اوریزو سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر انډي مول